درنو اوریدون که السلام علیکم، ساعت چلور بجی شوی د ازاری رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. ولایت په ولایت خبرونه ته ځانګړې شوې ده او په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. هله لرو چې د لوګر ولایت اوسیدونکو به ټلیفون راوکی او د خپل ولایت ستونزې به له خپل والی او د ولایتي شورا له رئیس سره شریک کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه د دې سات خبرونو ته چې فرشتې جلال زی راټول کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرخط ته. په بغلان کې د برېښنا ریاست وایي چې که د برق د پایو د جوړولو لپاره د دوی کار ښه پر مخ ولاړ، شایي تر نن شپې کابل ښار ته برق ورکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر هلمند ته تللی او د هلمند خلکو له استازو له هلمندیانو سره د ټاپي پروژې پر امنیت خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست په کابل کې د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي تروریستي ډلو ته یې وسلې ورکولې. او نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریې محاصره ښار دیر زور ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. خبر نواوري د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال ایواز نذیرین آزادی رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برښنا د تخریب شوو پایو د رغولو کار ښه پر مخ تللی دی او دغه کار لا جریان لري. د بغلان کې د برښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین غوري هیله څرګنده کړه چې کله دوی لپاره جدي ستونزې نه وینو د نن ماخستن پورې به کابل ښار ته برق ورکړي.
والا همین کار که ما تلاش کردیم اگه این کار ما نتیجه بده خو امشب میتونه که کابل برق بگیره، اما بازم مشکلات هست. ساحت که سرک نداره
شغلی حیدری وویل چې کچری په سیمه کې ستونزې موجودی وي نو دوی به بیا هم یوازې د شپې له خوا کابل ته برق ورکوي. دا په داسې حال کې د چیر رپورټونه وایي د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد ته صادراتي برق زیات کړي. تاجکستان اوسمهال افغانستان ته 100 میګاواټ برق ورکوي. د تاجکستان مطبوعاتو ویلي چې افغان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې دغه صادراتي برق حجم 150 یا 180 میګاواټو ته لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو نوې راهیسې د کابل ښار تر ډېره حده برق نه لري. په زیاتو سیمو کې انټرنیټ قطع وي او په ډېرو سیمو کې خلک حتی د څښاک پاکې اوبه په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستانه تر هند د طبیعي غاز د نلیکې د پروژې ټاپي د امنیت په اړه د هلمند د خلکو له استازو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیکې زیاته برخه به په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې امنیت دغه پروژې لپاره یوه مهمه مسله او شایي یوه غټه ستونزه ده.
ستونزه خو واقعاً ستونزه ده او مشکل دی، خنډ کېدای شي، خو خنډونه به د ولس په همکارۍ او له ګاونډیانو سره د تفاهم د لارې به انشاءالله د خنډونو په له منځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هم دا ژمنه وکړه چې د هغو رپورټونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چې وایي یو شمېر پاکستاني پوځیان د هلمند دیشو او برامچی ولسوالیو ته راوښتي او د ځینې تاسیساتو د جوړولو هڅې پیل کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، د بګرام ولسوالۍ او د کابل اوسېدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ یې په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتلې چې د تروریستي حملو لپاره یې ننګرهار ته ولېږدوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بنګلاديش کې د شلو اوریز کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د غوراوی لپاره په ځانګړو سیالیو کې نن د متحده عربی اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. په دغو لوبو کې لږ تر لږه 8 آسیایي ټیمونه دي. د افغانستان راتلونکي لوبې به لامان او هانګ کانګ سره وي. آزادي نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریه محاصره شار دی ریزورت ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. ملګري ملتونه وایي چې د روسیې الوتکې به له هوا د مرستې د موادو بستې په دی ریزور کې وغورځوي. دی ریزور شار د اسلامي دولت یا داعش په کړۍ کې کلابند دی. د ملګرو ملتونو ویان دي او په دې سازمان کې د روسیې استازي ویلي چې د خوراکي موادو نړیوال پروګرام به د روسیې د یوه ملکي هوایي چلند په قراردادي الوتکه کې دغه مواد دی ریزور ته واستوي. ملګري ملتونه وایي چې په جنوبي سوډان کې هم د مرستو رسولو لپاره د دغې روسي شرکت له الوتکې کار اخیستی و. د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په جنیوا کې په خپله دوهمه غونډه کې د سوریې 18 محاصره ښارونو کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو خبرې وکړې. د روسیې حکومت وایي چې ارمنستان ته یې د روسي وسلو د اخیستلو لپاره 200 میلیونه ډالر پور ورکړ. د روسیې پر یوه حکومتي انټرنیټ پاڼه لیکل شوي چې په دې پیسو به ارمنستان د راکټ ویشتونکي دستګاوې، د هوایي دفاع سیسټمونه، د رادار سیسټمونه، ځانګړی نقشه ویشتونکي ټوپک، زغروال موټر او نور جنګي مهمات ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس به ارمنستان روسیې ته لس کاله وروسته د دغو پیسو 10% ګټه هم ورکوي. د ازبکستان څخه یو خبر وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د جیزا د سیمې محکمې نن لږ 15 تنه د افراطیت بیلتون پالنې او رنګکارۍ په جرم په 5.5 او 12 کلونو زندان محکوم کړل. یو تن چې نن په 8 کلونو بند محکوم شوی دی ایسوای او په خټه ارمنای دی. د مېرمنې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې په سپتمبر کې نیول شوی وو او د بیګناهۍ ادعا یې کړې ده. د دغه ارمنی سړی خپلوانو ویلي چې په ازبکستان کې سیمایزو چارواکو د دې لپاره چې د هغه د کبانو یو ستر فارم ورڅخه ونیسي پر هغه د افراطي فعالیت او نورو تخریبي کارونو داسې تورونه لګولي دي. د ارمنستان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د ازبکستان حکومت ته یې په دې مسله باندې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه یې ورڅخه کړې وه چې د دغه ارمنی سړي د نیول کېدو مسله سمه وڅېړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل ولایت په ولایت نننۍ پروګرام مو لوګر ته ځانګړی دی. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایي او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. لوګر د کابل په جنوب کې موقعیت لري. پکتیا، غزنی، ننګرهار، میدان وردګ، نور گاونډي ولایتونه دي. لوګر نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. پل عالمي مرکز دی او ازره برکی برک، سر خروار، خوشی او محمد آغا اوسوالی یعنی دي. هله لرو چې درناوریدونکو په ځانګړي ډول د لوګر اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه نظرونه څرګند کړي او د ټلیفون لاري به زموږ له ملمنو سره خپل پښتني او د غراس وړاندیزونه او نظرونه به شریک کړي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم. خود افغان بیسیم د 1000 شمیرې لاري سره له اوسه کولای شي چې مشته پیغام راوستوي. ځین اوریدونکو دا کار کړی هم دی ورڅخه منندوی او هم درز دی. فیسبوک لاري خپل نظرونه او پښتني را سره شریک کړي. د سکایپ پته او د غرس د ټلیفون شمیرې به لږ وروسته تاسو ته اعلان کوم. لومړی هم د لوګر والی ښاغلی محمد علیم فدایي تاسو ته هرکلای وایم چې زموږ بلنه مو منلې ده. یو شمیر اوریدونکو مخې تر مخې پښتني لیکلي دي. یو پښتنه هم د غلام سرور دی وایي چې لوګر کې ستاسو د کار له پیلیدور او روسته یو شمیر پروژې اجرا شوې دي. که دغه پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جناب سرور صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. همدارنګه بل مشرف مېلمه د ولایت شورا غړي وکیل صاحب ته هم عبدالعزیز ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لوګر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه یو پوهنیز، کرنیز او یو د معدنونو او همدارنګه د جغرافیایي موقعیت له نظره یو ډیر مهم ستراتیژیک او د نه یوازې د کابل دروازه ده بلکې حتی له هغو ولایتونو سره چې تاسو نومونه واخیستل هغې نه پرته له پاکستان سره هم یو وړوکی سرحد لري. د دې زه په لومړي سر کې مخکې چې پروژو ته راستم مهمه زموږ لپاره د پروژو نه مخکې د ولس رضایت، د ولس ملاتړ او د حکومت او ولس ترمنځ هغه کوم واټن چې ویل کېږي موجود دی یا 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 کیدای شي د معلوماتي خلل وجنه موجود وي په دغه باندې غواړم یو څه تماس ونیسم زمنګ لپاره له هر څه مخه زه غواړم د لوګر ولایت د شریف او مجاهد ولسنا او همدارنګ د ولایتي شورا د مدني ټولنې د بنسټونو او همدارنګ زما د دو پنځوس کوم چې ادارې دي د دوی د ټولو کارکوونکو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې هر هغه څه چې موږ په دې ولایت کې کړي دي په دغه کمه موده کې هغه ټول د همدغو ولسونو او همدغو ادارو او د همدغو مسؤلینو د زحمتونو او د دوی د منډو ترړو نتیجه ده. یعنې د دې یوازې زما له امله نه دي بلکې دا دغو ټولو په دې کې ونډه ده. که د دوی ملاتړ نه وای شاید موږ دا کارونه سرته نه وای رسولي. اما غواړم همدغه د غلام سرور خان پوښتنې ته راشه. موږ لومړی د ملي پیوستون یو سل اووه پنځوس پروژې چې تقریبا دوه سوه اووه دېرش میلیونو افغانیو په ارزښت کې دا مو ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر ولایت د ولس هغه اساسي اړتیا چې هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه، هغه سیاسي ستونزه هم حل شوه، د ځمکې ستونزه هم حل شوه او څلور ودانیو عملي کار پیل شو چې دغه کار هم اوس دېرش فیصده بشپړ شوی دی. همدارنګه له کابل څخه لوګر ته د برېښنا د انتقال موضوع، د هغوی د استملاک، د هلته حتی دغه کابل کې د نه پنځوس پایو کوم مشکل و، په لوګر کې کوم مشکل و، د استملاک کوم موضوع والا دغه نهایي شي. لوګر په العالم کې د برق دپاره د سبسټیشن عملي کار پیل کول چې څلور شپېته میګاواټه د برېښنا ظرفیت لري. یو تقریبا دولس ورځې مخکې د کابل لوګر د دوهم لین قرارداد د سړک هغه هم نهایي شو. د نایب امیرالله خان لوګری درې سوه بستریز روغتون چې تاسو پوهیږي دا د پاکستان د هیواد لخوا تمویل کېده، کله چې په موږ په کابینه کې دا موضوع مطرح کړه د دې لپاره کمیشن وټاکل شو. د مالی محترم وزیر هغه پاکستان ته سفر وکړ او بلاخره د هغې په نتیجه کې پاکستان سره دا توافق وشو چې هغه به د نایب امیرالله خان د درې سوه بستریز روغتون چې دا د همدغه تقریبا سیمه ییز بخښنه غواړم روغتون دی، د دې دپاره به هغوی پنځه سوه څلور شپېته میلیونه پاکستاني کلدار د ساختماني کار دپاره چې هغه بشپړ کړي او څلور سوه اته پنځوس میلیونه پاکستاني کلدار به د هغوی د تجهیزاتو لپاره ورکړي. او په عین حال کې موږ د هماغه سبسټیشن نه تر شفخانی پورې د برېښنا مسؤلیت دا د افغانستان د مالیې وزارت او د افغانستان دولت پر غاړه باندې واخیست چې دا هم لوګریانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. د دې تر څنګ د صنعتي پارک د ځمکې د انتقال موضوع وه چې هغه هم حل شوه. د صنعتي پارک چې کوم قراردادي وو هغه کار پیل کړ او په راتلونکي کې هغې لپاره د سبسټیشن د جوړولو موضوع هم د اوبو برېښنا وزارت سره تر بحث لاندې ده. بله موضوع د مس عینک کې تاسو پوهیږي چې د مس عینک په وړاندې باندې څلور اساسي ستونزې موجودې وې چې د امنیت ستونزه وه چې هغه موږ سل فیصد د امنیت لپاره وه، د مس عینک لپاره شرایط برابر کړي دي. بله موضوع هلته د ماین پاکولو موضوع چې د ام بي سي د موسې په مرسته باندې موږ د ماین پاکۍ ټوله ساحه چې په دغه څلوېښتو کلونو کې یا دېرش کلونو کې چې هلته ماین ګذاري شوې ده د مختلفو ډلو لخوا نه د جهاد وخت یا په داخلي جنګونو کې یا په نورو وختونو کې چې شوې ده هغه مو مکمل پاکه کړه. د ماین پاکۍ سند یې ورته ورکړ او همدارنګه هلته د اتو کلو د استملاک موضوع چې خوشبختانه د معدن وزارت او د اراضي عمومي مستقل ریاست چې کوم وړاندیز کابینې ته کړی و هغه منظور شو. او بله د تاریخي آثارو خبره وله چې دا هم بهانه کېدله چې تاریخي آثار وخت نیسي، هغې کیندل وخت نیسي. بلاخره د هغې لپاره موږ د میوزیم دپاره په محمد هغه ولسوالۍ کې ډېر جیر بزمکم هم موږ تثبیت کړه او د دې د جوړولو دپاره د معدن وزارت پیسې هم بېلې کړلې. او د دې تر څنګ موږ په صحي بخشونو کې زموږ خدمات کله چې زه لومړی راغلم په څلوي ساعتونو کې دا دېرش فیصده اوس دا له دېرش فیصده نه پنځوس فیصده د زموږ صحي خدمات لوړ شوي دي. او همدارنګه زموږ مخابراتي پوښښ لپینزش کی پیتاده نپینزات یا پیتاده تا دور شویدی زمان ملی عواید دی وقتی تلرویش پیتاده زیاد شویدی تقریبا یو سلو درست تلویخ ملیون هدف و چی آغا یو سلو واویا ملیون تا رسیده لده او دیده تر سنگ نور دی عمل کتابتون موضوع ولی چی آغا بش پرسوا دی لینکن خوانیز مرکز دی اوز هم پا کی مهم مرکز دی لینکن خوانیز مرکز چی پا انفارمیشن تکنولوژی او هم معلوماتی تکنولوژی پا انترنت حالت دی انگریزی ژبی او کمپیوتر او نور مدیریتی زدت و کول کی دا هم تقریب اوز عملا
دیر منن سلامت سی فدای صاحب سلامت اوسه
شهر او کبا دی ولایت په مقام کې مونږ یو شهر دی یو څلور شمیر شهر کوډ فعال کوو ته مونږ غواړو چې ولس هغه څونده مستقیما دی والي له دفتر سره شریک شي او هغه څونده ته مونږ په وخت باندې رسیدګي وکړو البته دا په انکشافي اړخ کې هغه عمده مسائل دي نور واړو کوچني نور ډېر موضوعات چې دغه پیژندل باندې اوس
ډېر زیات مننه بلې د امنیت په ارتباط به هم خبرې وکړو یو شمېر اوریدونکو پوښتنې هم کړې دي بیا به هیله وکړو له تاسو څخه چې لن لن ځوابونه مرکز فکر کوم چې پوښتنې ډېرې دي د لوګر په ارتباط او په دې هم له تاسو مننه چې د ښاغلي عبدالولي وکیل دنده مو اصلاح کړم ما د ولایتي شورا رئیس معرفي کړ ښاغلي وکیل ډېره موده د ولایتي شورا رئیس ما فکر کوم چې لا هم رئیس دی لیکن په دې وروستي ځل چې انتخابات وشول د ولایتي شورا نوی رئیس ټاکل شوی دی عبدالولی وکیل هم د ټلیفون لاره را سره دی ورته هرکلی وایم وکیل صاحب یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه کړې ده سمسور حبیبزی وایي تاسو د ولسمشر لخوا په یوه هیئت کې عذر ته تللي وی چې وضعیت یې ډېر خراب دی که اوریدونکو ته د عذر په اړه معلومات ورکړي چې د څه لپاره تللي وی او کوم مشکلات مو حل کړل او یا مو وڅېړل
بسم الله الرحمن الرحیم جناب سروان صاحب له تاسو نه د ازادي راډیو ټولو درنو کارکونکو نه ملي مسایلو باندې ولایت پروګرام کې خلک خواخوږو سره شریکوي او غږوي او جناب محترم والي صاحب څخه چې یو کاري ظرفیت لري او ځوان والي د لوګر کې تر د دې پراتک سره واقعن څه مثبت تغیرات واضح راوړل کېږي مننه کوم چې په دې پروګرام کې د لوګر د خلکو ته خدمت کیاستئ جناب نبی د سید درناوی کوم جناب والی صاحب چې کله لوګر سره غلای په خپل دمړي سلورزنی پلان کې چې ډاکټر صاحب سره غلی په ټولو والیانو باندې د فشار راوړې دي چې باید په هر روبه کې دوی خپل پلان ورکړي او د هغه معلوماتونه ورکړي چې دوی له پلان سره سم او اگر کې ځینې مشکلات وو چې په دې لاره څو کومې کې د اگر لاره نه خلاصه شوی د فدای صاحب لاره تک سره نه تنه دا چې لاره خلاص شو بلکې د اگر د خاکی جبار نوې سرک چې افغانستان تاریخ کې یو نوی باب د زموږ لپاره د سرک پرانیستل شو او د اذر مستقیم د کابل لارې له لوګر سره په داسې لنډ ادرس سره وتړل شو چې اوس د اذر خلک چپل د زمین څخه چې اوس د واورې په ادرس باندې شوی دی او یو نس بس بیرته خلاصېږي او په دوه ساعتو کې کولی شي کابل مرکز ته رسیدګي وکړي او له هغې نه د افغانستان په هره برخه کې دوی مشکلات حل کړي چې غیر ولس تاجرله شو کلونه کې د افغانستان له مختلفو وزارتونو نه یو پروژه د بسازي او د عمران هم نه لرله چې د ملي پیوستنو پروژه څخه او د ملي امنیتي ځواکونو له حضور څخه چې په ادره کې و مګر د ادره خلکو په ډیر غیرت سره د مشروع نظام څخه دفاع کوله هماغه چې ولسمشر د 2015 حکم په اساس د کلو پراختیا وزیر د محترم فدای صاحب په وړاندیز باندې چې دوی وړاندیز کړی چې د کابینې یو هیئت چې ادره ته ولاړ شي او په ادره کې د خلکو مشکلات واورېدل شي خغله درانه یې سید دی اته مشرک دی او سره غلطه کوي او ادري ته ورګي او بل اخره دی ادري دی خلق وختنی راټول کړل او هغه یې 2015 غنه حکم په اساس زراعت او بیاری فائدانه معرف کرکټ بورډ انرژي او وو ارګانې محل حج اوقاف ستره محکمه د معدن وزارت او د ساتامي او د کلو پراختیا وزارتونو موظف کړل تاسو ادري تلار چې په ادري کې عملاً د خپل پروژو او د خلکو د غوښتنو په برخه کې سروي وکړي د هغوی ضرورتونه راټول کړي او په عملي ډول باندې د 15 کال په شروع کې په ادره کې عمراني د ساختمان چارې شروع شي سره اوس موږ په ادره کې د پولیسو د مکتوب په اساس د ولسمشر د حکم په اساس هیئت موږ سره په ادره کې حضور لري د راته او بیاري وزارت درې لوی پروژې چې یو له هغو څخه عملا شروع شوی ده د مالدارۍ او باغدارۍ چلپي پروژه د ساتامي فایدامي معارف انرژي واب ارګنای محل حجر اوقاف او د نتوار له وزارتونو ټول نمائندگان په اجر کې خپل پروژې سروې کړي کلی په کلی د خلکو غوښتنې راټولې کړي د دې لپاره یو کمیټه د موینانو راکړې ده چې د کمیټې په راس کې محترم درانی صاحب او جناب والی صاحب او حضور د دې کمیټې غړیتوب لرو او بل اخره په دې باندې ان شاء الله راتلونکي کال کې عملا کار شروع کیږي. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم د اجر په ولسوالۍ کې په خپل کاري سفر کې یم.
بله ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. والی صاحب یو اوریدونکی اسما بیبي په نامه د فیسبوک له لارې نه هم پوښتنې کړې دي خو پنځه به در سره شریکې کړم. کلن لنډ ځواب ورکړي. وایي د مس عینک کار ولې په ټپه درېدلی دی؟ وایي بل پوښتنه دا ده چې د ولایت تفریحي ځایونه ولې په بلند منزلو ودانیو بدل شوي دي؟ د کرومایټ معدنونه څخه ولې استفاده نه کیږي؟ او بل دا وایي چې د کرورونو ډالرو لرغوني آثار له عینک څخه څنګه ورک او نادرک شول؟ که فکر کوم چې دا څلور پوښتنې هم ډېرې دي که هیرې مو نشي کلن لنډ ځواب ورکړي.
د مس عینک ما مخکې اشاره وکړه چې کوم کارونه پر موږ پورې تړاو درلودي نو په ولایت باندې ځکه دا یو ملي پروژه ده او د دې قرارداد چې دی دا په ملي کچه باندې کېږي. اما ټول هغه بهانې چې د مس عینک پر وړاندې باندې خنډونه جوړول هغه موږ د ولایت په کچه باندې حل کړه. همدارنګه د کرومایټو او د معدنونو موضوع تاسو پوهېږي چې تر څو پورې چې بشپړ امنیت نه وي او ولس په دې اړه باندې هم پوره داخل نه کړو زه فکر کوم د معدنونو نه او د کرومایټ یا نور کومه معدنونه چې دي د هغوی قرارداد ورکول دا به کله نا کله د دې پر ځای چې موږ ګټه وکړو په تاوان باندې بدل شي. تر دې چې د کرومایټ یو قرارداد اوس په محمد هغه کې هغه قرارداد ورکړی دی هغه کې کار روان دی. اما د دې په وړاندې بیا هم موږ د ولس مشارکت او د هغوی نظارت او د هغوی مالکیت موږ ته ډېر مهم دی. او بله موضوع د تفریحي پارکونو په اړه باندې چې کوم خبره ده د انکشاف په وړاندې باندې لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې موږ واحده احصایه نه لرو. یعنې یوازې په لوګر کې موږ په شپږ ډوله احصایو باندې پلان ګذاري کیږي او د دې تر څنګ مختلف پلانونه ماستر پلان منطقوي پلان بیا د دې لپاره انکشافي پلان ستراتیژیک پلان مختلف پلانونه دي چې بالاخره د ښار جوړونې وزارت په دې باندې کار کوي یو واحد پلان هغه د ښارونو د جوړولو لپاره یا د هر ښار یا هغه جغرافیایي موقعیت دپاره د هغه اجتماعي او اقتصادي او د هغوی هغه څه منابع چې د هغوی په نظر کې نیولو سره یو پلان ورته جوړ کړي. سره له دې نه بیا هم موږ وتوانېدلو په لومړي ځل باندې چې موږ د یونیسوفلا په سیمه کې تقریبا له 200 نه زیات جریبه ځمکه چې هغه غصب شوې وه هغه موږ د محکمې په حکم باندې محکمې د دولت په نفع باندې فیصله کړه او دا یې له متصرفینو نه راوګرځوله. ټول په ښار کې هغه لارې چې یا پارکونه چې هغه په غیر قانوني توګه ورته کې دوکانونه جوړ شوي وو یا نور مسایل همدا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم ښاروالۍ په دې کې کار کوي او دا لارې تصفیه کوي پاکوي تر څو چې موږ د ښار دپاره یو واضح عملي د شرایطو مطابق پلان ونه لرو. همیشه دغه د متصرفینو یا غاصبینو دپاره یو فرصت ورکوي تر څو هغه شنې ساحې تفریحي ساحې حتی نورې خدماتي ساحې هغه یا غصب کړي یا تر تصرف لاندې راولي. نو زمونږ بحث له ښاروالۍ او همدارنګ له ښار جوړونې وزارت سره او د مدیریت عمومي ادارې سره روان دی چې تر څو موږ د پلي عالم دپاره یو عملی د پلان جوړ کړی چې هم د ټول خلکو چې کوم موجود دي د هغوی ستونزې حل شوي او هم د دخل اړخونو سره چې دا یو قوي همغږي موجوده وي داسې
پیږي چې ټول هغه خدمات چې لازم دي هغه د پلان سره همزمان پیل شي. دسې نه شي چې نن یو سرک جوړ کړو سبا د برېښنا په خاطر باندې هغه سړک بیرته موږ له منځه یو، یا نن د برېښنا لپاره سار پیل کړو او بیا د اوبو رسولو لپاره موږ هغه بیا یو لښتی وسکو یا یو پل پلچک له منځه یوسو او بیا د اوبو لپاره پیسې نه لرو. موږ وکولای شول چې دغه همغږي ایجاب او خوشبختانه د پل عالم لپاره هم د حمل په میاشت کې به د اوبو رسولو سبکه چې کومه ده هغه هم منظور شوې ده او د هغې کار به معملا پیل شي. او دغه سطحي ساحي شنې ساحي تر د هغوی لپاره چې اوبه نه وي نور ټول لکه د برېښنا وزارت، د زراعت وزارت، د اراضۍ ریاست، د ښار جوړونې ریاست وزارت، د همدارنګه د خپل ښاروالۍ محلي ارګانونه دغه ټول خپل پلانونه په یو پلان کې را داخل نه کړي،
بله یو دوه موضوعګانې نور هم پاتې شوې. خیر وروسته اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون راوکې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 همداراز که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب
لطفا.
سلامت اوسئ. لکوم زینه خبرې کوئ ځانه معرفي کړئ.
د هرات ولایت نه.
مهرباني. د لوګر په ارتباط څه پوښتنه لري؟
بله، پوښتنه مې دا د وادي فاتح چې په لوګر کې هم دا د شته که نه شته، او بل هم د منصور پهلوانان هلته ډېر دي که نه مدرسه ته دي او که
مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم. سلامت
سلامت اوسئ. تکین صاحب مهرباني کوئ. ډېره مننه، مهرباني کوئ.
والي صاحب سوال دا پوښتنه کوم، د ډېر ښه موضوعګانې اشاره وکړه په بېلابېلو برخو کښې، زه باید ورته ووایم آیا د غوا په اړه قیم تاسې څه کړي، د کوچیانو په اړه معنا دغه په اړه باندې غوا ته معنا یو سا کرسولي دي که هغه هم اوس هماغه څړځایونه د خلکو د خوا ته رنډ شوي دي. یعنې دغه سوال او باید زه تاته
مننه. د کوچیانو مسله په لوګر کښې مطرح ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی درو بیا به ورشو مېلمنو ته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام. سلامت اوسئ. لکوم ځای خبرې کوئ؟
ډېره مننه ستاسو نشنی اوریدونکي. قلمیار یم د کندهار ولایت غورک.
مهرباني قلمیار صاحب، د لوګر په ارتباط.
ډېره مننه ستاسو مېلمنو ته. ما د واجب ستاسو دا پوښتنه ده آیا چې په رژیم کښې ولسوالۍ ته د واورې د لارې بند کښې دي ته سر وخت رسوای شي. بله پوښتنه مې دغه ده چې لوګر کښې روغتیایي
ډېر
خلک به پاکستان ته د روغتیایي لپاره نه ځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې
صحیح ډېره پوښتنې زیاتې شوې. یو اوریدونکی بله منتظر ده. خیر، دوی ته به نوبت ورکړو بیا نو بس ته دي اوریدونکو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم. سلام تاسو ته او مېلمنو ته وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. غزنی نه خبرې کوم تاسو سره.
مهرباني کوئ صاحب.
مېلمنو دا پوښتنه ده چې د لوګر په ولایت لکه څنګه په غزني کښې ګورو دا برېشن په اړه مثلا دلته د خوشن په قضایي ارګانو کښې کوم چا کار باندې پیسونه خلاصېږي، مثلا آیا په لوګر کښې هم د په اداري کارونو کښې کوم ډېر خلکو کار باندې هلته بې پیسو کار خلاصېږي که همداسې غزیر دوم دی مثلا بې پیسو کار نه کوي هله دلته قاضیان.
صحیح ده، مننه. سلامت اوسئ. کور ودان. خوشحاله اوسئ.
ولې څنګه
کور ودان؟ کور ودان. لومړی به وکیل صاحب که تاسو په همدې د وروستي اورېدونکي په څرګندونه نظر څرګند کوئ، په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ لکه دی چې وایي چې په غزنی کې هغسې وضعیت دی، په لوګر کې هم همداسې دی؟
الحمدلله زه به په ډېر جرأت سره ووایم، او دا خبره د افغانستان اسلامي جمهوریت سترې محکمې ته چې د دې نظام درېیم اساسي رکن جوړوي، دوی ته جوته او معلومه ده چې زمونږ په قضایي ارګانونو کې د رشوت اخیستلو او ورکولو بده پدیده او شومه پدیده د افغانستان د نورو سیمو ساحو د قضایي ارګانونو په نسبت باندې په کلي ډول باندې فرق لري، او زه به په جرأت سره خبره وکړم چې کاملا دا شتون ونه لري. لږ لږ مشکلات کوي، هغه ما ته هم نه معلومېږي ځکه غایب نه لرو، خو کله چې قانون فو محترم حلیم صاحب چې د سترې محکمې نه به رئیس وټاکل سه، د لوګر د اجتناب پخوانی رئیس ښاغلی حمید نجیب محمد نجیب حمیدي غوښتل چې یو هیئت په ټول افغانستان کې ګمارلی و چې په ټول افغانستان کې دا ستر محاکم وګوري څه وضعیت ته. بالاخره هیئت چې د خپل ګزارش د افغانستان سترې محکمې عالي شورا ته وړاندې کړی و، د عالي شورا یو مکتوب لوګر ته راغلی و چې لس غوره قاضیان د افغانستان د اجتناب محاکمو ته وښیي، معرفي کړي چې موږ د یو د افغانستان په نورو محاکمو کې دا ځای په ځای کړو. بیا یې په مکتوب کې دا ښودلی وه چې د افغانستان په کچه باندې لوګر هغه ولایت ده چې په قضایي کچه کې د فساد کچه یا شتون نه لري او شتون لري په ډېره ټیټه اندازه باندې. هماغه و چې د بلخ ولایت چې د قضایي بس کې د فساد یو لوی مثال ورکړی و، د بلخ محکمې ته د لوګر څخه قاضي معرفي کړ، او په خپله د لوګر د اجتناب محکمې ته هم د لوګر څخه خپل قاضي واخیست، د لوګر د محکمې یعنې محاکمې د رئیس په صفت باندې وګماره. زه د لوګر د یو بچی په صفت باندې او دا چې په لوګر کې دا وکړه، هلته سیاسي او کلیوالي تجربه لرم. د لوګر قضایي ارګانونه
الحمدلله د افغانستان د
نورو
بقضایي ارګانونو سلامت اوسئ. بله مننه، سلامت اوسئ وکیل صاحب، کور ودان. د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې دي ځکه وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم. والي صاحب، که تاسو هم د کوچیانو په برخه کې دوی ته ووایاست یو وخت ټاکل شوی و چې نه پېژم شپږ زره نمرې کوچیانو ته ورکړی شي، بیا په هغه باندې جنجالو، د کوچیانو د حقوقو په اړه د دې اورېدونکو پوښتنې ته که ځواب ووایاست مهرباني.
لوګر کې ټول واړو غټ دراتیا قومونه په ژوند کوي چې کوچیان هم څنګه چې نور قومونه حق لري، همداسې دوی هم حق لري، او موږ د دوی لپاره پخوا هم دلته پخوا وختونو کې لیسه جوړ شوې ده. په دوس وختونو کې په هغه کې نه سوه تقریبا زده کوونکي درس وایي، د هغوی سره مختلفې مرستې کېږي، د ظرفیتونو په لوړولو کې تیار کلینیکونه ورته جوړ شوي دي، د هغوی د مالدارۍ سره کافی مرستې زراعت لوري کېږي. اما په لوګر کې د ځمکو موضوع چې ده، دا یوازې په کوچیانو پورې نه بلکې دا په مجموع کې یوه ستونزه ده چې په دولتي ځمکو باندې حتی کله کله د اشخاصو حتی د ادارو ترمنځ ځمکو باندې ستونزې موجودې دي. حتی زه ویلای شم چې د ځمکو پر د انکشاف او بیا رغونې په وړاندې باندې حتی د ناامنۍ د امنیت په وړاندې باندې لویه ستونزه هغه د ځمکو مافیا، د مواد مخدر او مافیا او د وسلوالو مافیا چې دا یو خبیثه مثلث جوړوي، چې دا واقعا یو زمونږ دپاره هم په امنیتي ډګر کې، هم په اقتصادي او هم په انکشافي، حتی په حکومتدارۍ کې دا یو داسې مثلث دی چې زمونږ دغه خدمات له ستونزو سره مخامخوي او ولس د دې نه محروموي. په هر حال زمونږ ټول ادارات هغه که هر څوک چې د لوګر اوسېدونکی وي، په لوګر کې وي او هلته هر یو پروژه ډیزاین کېږي، هغه که د ځمکو ویش وي، هغه که د ښاروالیو کې وي، هغه که په نورو ساحو کې وي، له دې نه به د کوچیانو په ګډون باندې ټول د لوګر
ډېره مننه. اوس که د امنیت موضوع ته راشو، د امنیت په ارتباط یو اورېدونکی پوښتنه وکړه چې وایي آیا په لوګر کې داعش فعالیت لري او که نه لري؟ بل د طالبانو د مختلفو ډلو په ارتباط یې ویل چې کومه یوه یې زیات نفوذ لري. په مجموع کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اصلا داعش خو اصلا په لوګر کې وجود نه لري، اما زمونږ غواړم ځینې فاکتونه درته ووایم د امنیت په اړه باندې مګه همیشه کوشش کوو امنیت په خلو روان دی. اما موږ د دې لپاره چې بشپړ امنیت دی دا به مبالغه وي. اما ورسره بلې ښه کېږي. د مثال په توګه باندې سږ کال د تېر کال په نسبت باندې زموږ د خپلو امنیتي قواوو په تلفاتو کې 55% کمښت راغلی دی. زمونږ امنیتي پرسونل لومړی چې مونږ رالو 19.8% مونږ کمبوتات لرل چې تشکیلات کم ول چې اوس مونږ ملي اردو ته 500 تنه یو ملي پولیس یو 30 کسه مشاینت ته 390 کسه یو 121 سره محلي پولیسو ته جذب شوي دي چې دا د دې شاخص دی چې ولس د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی او دغه فیصدي له 19.8% دا 9% ته راښکته شو. او همدارنګه په تېرو 9 میاشتو کې مونږ تقریبا زموږ امنیتي ځواکونو د ولس په همکارۍ باندې 1,100 کیلوګرامه مخدره توکي چې قاچاق کېدل هغه نیولي دي. یو قاچاقبر پکې مړ شوی دی او 10 تنه نورې ژوندي نیولي دي. حتی تر دې پورې زه ویلی شم چې وکیل صاحب هم د هیات په ترکیب کې په ازرا کې دی تر څو هلته مونږ د ازري شریف نجیب او واکن د سولې او د نظام طرفدار ولس دی. هغوی ته د ځینو پروژو دپاره هلته تللی دی سروې کوي تر څو مونږ په راتلونکي کال کې وکولی شو هلته دا پروژې عملي کړو. ازرا او همدارنګه نورې ولسوالۍ که مونږ وګورو که ممدغه ده که خوشي دی که مرکز دی زموږ د امنیتي ځواکونو تر شا د ولس ملاتړ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د هغوی همیشه تقدیر شوی دی. دا هغه شاخصونه دي چې مونږ کولای شو ووایو چې امنیتي وضعیت بل هر وخت په نسبت باندې کم شوی دی. مونږ که ټولو پیښو ته وګورو تقریبا مونږ د تېر کال د حمل ثور د 3 میاشتو لومړنیو او تر اوسه که مونږ وګورو تقریبا د پیښو په پیښو کې تقریبا زمونږ 80% زمونږ په پیښو کې کمښت راغلی دی په امنیتي پیښو. البته د ماینونو ښخول او همدارنګه له کوچنیو ماشومانو نه استفاده کول، د ښځو د چادریو نه استفاده کول، د لونګیو نه استفاده کول، دا داسې کارونه دي چې متاسفانه نه له اسلامي نه له انساني او نه له افغاني دود او فرهنګ سره برابر دي او نه دي د دغو درې واړو په ګټه باندې دي. چې دا هغه څه دي چې مونږ د ولس په همکارۍ باندې هڅه کوو چې دغه مفاهیم دکه مونږ د پکتي خلک زمونږ د منبر خلک زمونږ د حجرې خلک دا هغه درانه خلک دي چې متاسفانه د مخالفینو د دغو کړنو په نتیجه کې کله نا کله دوی هم له ستونزو سره مخامخ کېږي. او زموږ به ټول هڅه دا وي چې ولس دغسې یو زمینه برابر کړو تر څو هغوی وکولای شي هم د وطن خدمت وکړي هم د خدای عبادت.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. که تاسې د کرومیټ ډبرو په ارتباط اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. که څه هم زموږ د اورېدونکي اسما پوښتنه کړې وه چې ولې ورڅخه استفاده نه کېږي، خو داسې خبرونه له ډېر وخته خپرېږي چې دا کرومیټ ډبرې په قاچاق پاکستان ته وړل کېږي.
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب. کرومایټ د افغانستان په غی کې نوم لري، بیا د افغانستان په کچه په خوست او لوګر کې خاص اهمیت لري. بلاخره په مقایسوي ډول باندې د لوګر کرومایټ د خوست نه بیا وړاندې دي. په لوګر کې محمد اغا کرومایټ لو ادرس ہے وغلی ولسوالۍ ده. زموږ ور باندې ویاړو د افغانستان ملي سرمایه ده او د دې په حفظ او ساتنه کې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه ولایتي اداره خپل کار کوي په اخلاص سره صداقت سره کار کوي چې قاچاق مخنیوی وسی. خو د یو واضح قانون او طرزالعمل نه شتون چې د کرومایټو د معدن د استخراج او د قرارداد په ورکړه کې شتون نه لري او په دې باندې لاکار روان ده. او د امچو امنیتي مسایلو باندې چې مخکې جناب والي صاحب او تاسې او دوستان ور باندې بحث وکړو چې لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې مخالفین غواړي چې دا ولایت نه امن وساتي او په اوبخړې کې او مایان کې ونیسي چې مثال دی راوړو چې قاچاق ته لار برابره چې د کرومایټ یا د مواد مخدر چې ترافیکي چرای نه په استفادې شکل استفاده وکړي. دغه دلایل دي چې د کرومایټ په استخراج کې قانون بودن شتون نه لري. اما بیا هم یو قرارداد لکه مخکې چې جناب والي صاحب وویل چې قرارداد ورکول شوی ده، اما چارې لا نه دي تکمیل شوي. موږ په محمد اغا کې په مرکز پل عالم بابوس کې په خوشي کې او په ادره کې د ماده د کرومایتو غني زیرمې لرو. هماغه چې د جلال صاحب لسمشر د حکم په اساس د والي صاحب په وړاندیز او زمونږ په مشوره ادرې ولسوالۍ ته هم د معدن او د پټرولیم د وزارت نماینده راغی. په دې ادره کې چې کوم لوی کان دی د نورو کانونو په نسبت باندې هغه د کرومایتو دا یې سروې کړې، دا یې د هغه تخنیکي ارقام او معلومات ځان سره واخیستل تر څو کابل ته مراسله کړي او د دې د قانوني استخراج او قرارداد ورکولو لپاره یو د حل لاره پیدا کړي تر څو د قاچاق په مخنیوي کې کار وسي. افغانستان کې ډېر ولایتونه دي چې معدنونه کې قاچاق کیږي، سپین لوګر مرکز هم ندي او پاکستان سره هم خلاصه پوله لري. نو زمونږ د معدنونو دښمنان نه غواړي چې دا معدنونه په قانوني شکل باندې استخراج شي او بالاخره د بین الدول قراردادونو په اساس باندې هغه د باندې ملک د ملک څخه د باندې صادر شي. هماغه د لوګر کې د کرومایتو د قاچاق لپاره هم له مرکز څخه باندې سیاسیون یغوی کې خپل کټه لټوي او هم وسوال مخالفین دواړه وبخلوي او مايان کې نسخ خپل کټه کوي. خوشبختانه د نوی وایي پراتک او د نوی ادارې د امنیتي ځواکونو امنیتي مسؤلینو پراتک سره د کوټو د قاچاق د مخنیوي لپاره نو په دې کې هم اخیستل شوی دی. زه هیله لرم چې په جرأت سره وایم چې نور نوی کال باندې نورو کلونو په نسبت باندې د کرومایتو د قاچاق کې کمه پیسې دی ونه.
ډیر زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورځو. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او بیا هم 0982255. اوریدونکو هم لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم،
مهرباني لکم زه
د هلمند ولایت د بولان رسمي سمې اړیکه نیولې عبدالروف باغرانه.
مهرباني باغرانه صاحب،
زه د مشران ته هیله لرم چې په وطن کې او پر ولس باندې ډېر معنا د امنیت برابر کې او ډېر خراب ده.
بله، تاسو د لوګر په ارتباط څه معلومات لرئ؟ که د لوګر په ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
یا د هلمند په
اړه مننه. سلامت اوسئ. مشته د لوګر په ارتباط خبرې کو، کله چې د هلمند نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
عبدالسلام سلطانی د ولایت لوګر اسم.
مهرباني سلطانی صاحب، الا پیله چې یو له لوګر څخه یو وردون کوي لرو. مهرباني،
ما یو خدا شکایت خدا نظر خدا به جناب والی صاحب میرسونم.
مهرباني سلطانی صاحب، متاسفانه چې تلفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام دی. مهرباني او څژر. مهرباني کوئ صاحب،
څنګه جوړه تیار په خیر
یا سلامت اوسئ. مهرباني لکم زه
څنګه کارکات ولایت خبرې کول مل څنګه پر کال دي تاسو لو ګوره کې جکې مرجا.
نه متاسفانه چې مهرباني تاسو سر دل
څنګه
کې عملیات وسې مې څنګه د بازار باندې مې بازار باندې تاسو دې موضوع خارج خبري کوي. مننه کوم ټول اوریدونکو کور ودان، متاسفانه چې د لوګر په ارتباط مو پښتني و نه کړې. نو کله چې د تاسو د ولایت نوبت راغی په هغه وخت بیا د خپل ولایت په ارتباط ټلیفون وکړئ. ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. خیر، اوس به بیرته ورشم ملمنو ته. ولی صاحب، یو پښتنه دی اسما بیبي دی لوګر دی مس عینک دی لرغونو آثارو په ارتباط دا وایي چې آثار ورک شوي دي. د لوګر دی لرغونو آثار یو نندارتون خو په پراګ کې هم جوړ شوی دی او ډېر له ښه استقبال او ارکلی سره مخامخ شوی دی. آیا دا خبره هم حقیقت لري چې ځینې آثار ورک شوي دي؟
نه، د مس عینک آثار ورک شوي نه دي. تاسو خبره دي چې څومره مخکې په خارج کې په په چک جمهوریت کې دیږي هغه تاریخي آثار هغه ننداري ته هم کې خودل شول او دني کابل کې دی په دې دوره کې چې راځي هم تقریبا تر زور نه زیات تاریخي آثار مونږه انتقال کړی دی په محمد اغا کې مونږ ورته میوزیم د پاره ځمکه تخصیص کړې ده معدن وزارت میوزیم د پاره دی د دیوال او د ودانۍ وعده کړې ده ان شاء الله پس غنه به دا همدلته را انتقالیږي البته په نورو ځایونو کې مونږ شکایتونه لرو په خروار کې مونږ په کافر کوټ کې همدارنګه په سجاون کې مونږ د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال په ډېره نازن مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي د دې لپاره هم مونږ خپل تدابیر نیولي دي چې مخه یې ونیسو اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده دا په ټول ولس پورې تړاو لري دا یوازې د پولیس یا د حکومت دنده نه ده ان شاء الله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې او زه واقعا غواړم دغه هر څه لاسته چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولس ته د دې هغه امتیاز ورکړم ځکه د دوی له همکارۍ نه پرته موږ نه شوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې هم د انکشاف او هم د اقتصاد په برخه کې مختګ وکړو او دغه مختګونه په دوی پورې تړاو لري او هیله مې ده چې دغو معدنونو په ساتنه کې دوی هم
له موږ سره مرسته وکړي. ډیره زیاته مننه. یو بل پوښتنه له تاسو څخه مخکې وشوه چې وای دی مس عینک د سیمې اوسیدونکو ته به ځینې امتیازونه ورکول کیږي لکه ځمکه به ورکول کیږي. هغه خلک فکر کوم چې هغه خلکو ته اشاره ده چې بې ځای کیږي به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه اسانتیاوي؟
او د میځینات چې کوم اټک کلی دی د استملاک د پروسی د لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو هغه د معدنو د پټرولیم دی وزیر صاحب عمرانګ دی راځي د مستقل ریاست لخوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اټو کلو د استملاک خاصت یو کلی انتقال شوی وو د متباقی پاتې دی په دې کې ولی کلی د کوچیناره برچ پای پاچی ګورګاب ومبرګه توپکایو د شیسو تنګی قلا ولی ادم کلی دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او تزمکه ورکول کیږي بدر تزمکه ورته ورکول کیږي او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د میساینه کې دا اوس هم ډېرې کارکونکي چې هلته کار کوي که پیرداران دي او که نور غیر ماهر کارګران دي هغه اکثر د همدغو کلو د همدغه محمد عقیل ولسوالۍ دي اړوندو کلو نه مونږ هلته استخدام کړي دي. په راتلونکي کې هم چې هر قرارداد کېږي په ټولو هغه قراردادونو کې که هغه د اکتشاف په برخه کې ورته ضرورت وي او که له هغه نه وروسته د استخراج په وخت ورته ضرورت وي مونږ به ټول زموږ لومړیتوب به دا وي چې که ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې قسمه نه به نیول کیږي او که غیر ماهر خو په هر صورت یو ته اړتیا وي لاندې قسمه نه به نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه. وکیل صاحب مخکې یو اوریدون کې قلمیار څه فکر کوم چې د روغتیاي اسانتیاو په ارتباط پوښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ آیا الته هم خلک د معمولي ناروغۍ لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او که څه ناڅه امکانات شته؟
مننه. افغانستان کې د صحت ستونزې دا په یو تجارت باندې له پاکستان ګاونډي هیواد سره او له هندوستان سره بدلې شوي دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لږ عادي ناروغۍ اخته کېږي نو بیا خپلو مشرانو ته خپلو لومړیو رهبري مشر تابو ته وړاندیز کوي چې زه هندوستان ته د چک لپاره ځم یا د دې لپاره ځم یا د دې لپاره ځم. دا مسله عام طور باندې هغه کسان چې پاکستان سره تګ راتګ اسانه ده هغوی ته هم تقریبا یوه بهانه ده. خو په مجموع کې غټي صحي ستونزې د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کېږي او معالجه کېږي مخصوصا په هندوستان او پاکستان کې په افغانستان کې امکانات نشته ده. په کلیواله کچه باندې ټینګه د صحت په برخه کې زه چې ډاکټر یم مونږ یو راهنمود یا ګایډلاین ورته لرو چې بي پي ایچ ایس ورته وایي، اي پي ایچ ایس ته وایي، اي پي ایچ ایس د ولایت په کچه او د مرکز په کچه، بي پي ایچ ایس د ولایت د لرو ولسوالیو په کچه باندې هغلته کار کېږي. دا سیستم د دنیا نه، د دنیا نور صحیح سیستم نه کاپي شوی په افغانستان کې تطبیق کېږي. مثلا مونږ یو مرکز صحیح جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو، په اساسي کې خو استخدام د نرس په سبب باندې او د واکسیناتور او قابلیت په سبب هو ډاکټر لري، او په مرکز صحیح جامع کې په خو یو ډاکټر بو وس، یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټر چې ولادت ورکی او زمي صحیح ولادي ناروغي کاور کی. دا بي بي ایچ ایس اي پی ایچ ایس په افغانستان کې تطبیق کیږي. ستوند چې تر دې نه سروان سي چې په هلمند کې خپل افغانستان کې مخصوصا په غیر کې خلک لسی ستوند سره مخ دي، هغه ستوند په صحیح بخش خدماتو کې نه بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده. د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی اس او یا د مرکزی اسرائیل خوانه په جلس او دریا چکل کې خپل سوي ده، دا کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري. د مثال په ډول باندې باول مونږ لوګر در خیاس کو، لوګر دریا شهر څو لک نفوس خو دل سوي ده. په داسې حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی ریپورت کې چې کله صحت کې مونږ هغه درکو نتنجمو یا د معرف نه مونږ خپل ارقام او ډیټا اخلو، نو د لوګر نفوس چې کم یو مليون تر رسیدي، مونږ خدمات درې لک کسانو لپاره کوو. صحیح ډونر یا مونږ نړیوال تمویل کې هغه د سیسو په ادرس مونږ ته پیسې راکوي، او مونږ صحیح خدمات یو مليون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې به مقایسه ډول باندې درد کا. نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې د خلکو تقاضا ده، څنګه چې صحیح ستوندې په افغانستان کې په نورو لرو پرتو ولایتو کې دي، په لوګر کې هم دغسې موږ سره لاس په ګریبان شو. دا ستونزه د دولت نه ده، بلکې د دولت په تمویلونکو ډونرانو پورې اړه لري چې هغوی دا خبره کلکه نیولې ده چې موږ تاسو ته د سیسو په ارقامو باندې د خدمات کومک درسره کوو. لوګر کې یادګل او خرواره یو له هغو دوو ولسوالیو څخه دي چې د ژمي په موسم کې د واورو په اورېدلو سره دوی له صحیح ستونزو سره مخ کېږي. اما دواړه هم ادره خروار زایشګاوي یا د مور ماشوم لپاره کلینیکونه لري، یا غو لپاره ډاکټران لري، جراحان لري، انستیزیولوژ لري. خوشبختانه په ادره کې دغه د ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والی صاحب د زیات فشار په ادرس باندې هغه همکاري مو سی اوس په ادره کې جراحان استخدام کړی، او د زنانه ډاکټر لپاره هم کار سوی ده. دلته د طب ډاکټران کار کوي، په خروار کې هم همدغه چې طبي ډاکټران سره کار کوي. په نورو ولسوالیو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی، او برکی برکی منگه وخش جامع خب دو پندوس پیستری در شب خانه لرو پا لودین که منگه هم بلتی او پندوس پیستری در شب خانه لرو پا مرکز که ولایتی روختون لرو. ستونزی کورکی گی لوگر کابل تنیز دیده، اما ډیر ستونزې په خروار او په ادو کې وی چې مخکې تفسیر ما پیو کړل، هغه به د وزارت ستونزه نه وي، بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومک کوونکو هیوادونو یا شبکو ادرس ته چې هغوی موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډیرو خلکو لپاره عرضه کیږي. زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په صحي سکتور کې یو پروګرام په کار اچولی ده. هغه پروګرام داسې ده چې دغه له ډونرانو سره د افغانستان د معارف ارقامو یا په احصایه باندې یو توافق ته رسیږي، او د معارف د وزارت چې کوم ارقام دي د هغو په ادرس باندې به د افغانستان صحیح خدمات حمایه کیږي او تمویلیږي. به په دې سره زه امید لرم چې ډېرې ستونزې حل شي، مخصوصا په لوګر کې د نایب امین الله خان روغتون چې جناب والي صاحب په خپله لومړۍ تبصره کې تبصره وکړله چې د پاکستان دوست اسلامي هیواد له خوا نه د هغو اته کالو کېږي چې کافر شوی ده. دا یوه سیاسي پروژه ده په افغانستان کې سیاسي ادلون بدلون لري، یا پاکستان کې راځي. د دې پروژې آغاز او درېدل ورسره له سیاسي تحولاتو سره تړلي دي. هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبري چې جناب والي صاحب تفسیر وکړه، د پاکستان حکومت دې ته وادار کړي چې دغه روغتون پاتې برخې چې ډېرې کمې برخې پاتې دي، دا تمویل شي، په سر باندې ورسیږي، په اکمال ورسیږي. دغه روغتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روغتون ده چې نه تنها موږ په کابل کې نه لرو، بلکې په نږدې ګاونډ هېوادونو کې به هم نه وي. په دې سره به د لوګر د خلکو نه، بلکې د زونو د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي. خدای وکړي چې موږ صحیح خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای
بله ډیره مننه. یعنی ستاسو منظور دا دی چې اوس چې په نسبي ډول د دواړو هیوادونو اړیکې ښې دي نو له دې فرصته باید استفاده وشي. ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. والي صاحب یو پښتنه دی زرین کوچی ده
د پروژه ماته معلومه ده اته کال زه دا دویمه دوره ورکاله تر کې خلاصېږي ما دا پروژه په اکمال نه رسېږي. دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري. د کابل او د اسلام آباد چراغونه لږ شنه شي په پروژه کار کوي که لږ سره تیت شي یا سر شي نو بالکل
پټپه درېږي.
بیا مدبره سړی ده
او هیله ده چې والي
صاحب دواړه وزیران سره کېنولي
بله. نو هیله ده چې والي صاحب لا زیاته توجه ورته واړوي. والي صاحب د زرین کوچي پوښتنه ده که سم تاسې دې موضوع ته اشاره هم وکړه خو که لنډ ځواب بیا هم ورکړئ. دی وایي چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد یې لاسلیک شوی دی. موږ غوښتل چې تېره پنجشنبه یې عملي کار پیل کړو اما بیا هم کله ناکله د ځمکو مافیا دغسې اوازې خپروي چې ګواکې د سړک په اوږدو کې به د خلکو ځمکې نه استملاکېږي. بیا بالاخره موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونیولې تر څو هغه رښتینی معلومات دوی په واک کې وکړو چې په دې سړک کې څومره څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي هغه به د استملاک د قانون مطابق استملاکېږي او د ملت حق به په دولت نه خورو او د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه دغو مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسیج کول یو څه دا شاته وغورځوله او د دې تر څنګ موږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبري نوري چې کوم لین دوم تیریږي هغه هم زمان د دې سړک سره داسې ډیزاین کړي چې تر سړک لاندې رای نه شي تر څو دغه سړک کار عملا انشاءالله زموږ پلان دی چې څومره زر کېدلی چې پیل کړو. موږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږۍ کې د نورو وزارتونو سره موږ مخ بیا تړاو لري خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکې پنجشنبه په ورځ باندې کار پیل پنجشنبه ونه شي د حمل د میاشتې نه به مخکې انشاءالله د دې کار عملا پیل کړي.
ډېره زیاته مننه د لوګر والي ښاغلی محمد حلیم فدایي او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولي وکیل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له اورېدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل او یا هم پوښتنې وکړئ. دا سړی راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځني څپه 12:30 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې دے شی
سبا کوم د تور زلفې پیارا کړه شله سبا کوم د تور زلفې پیارا کړه شله سبا کوم د تور زلفې پیارا کړه شله
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت.